مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ په دې وروستۍ خبري غړي کې د کوربا په سرکلي درته وایم. په دې ستا خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې به خبرونه واورو چې شاهین بنیرای وړاندې کوي.
سلام شهرم بیر دی وخت مهم خبرونه. په کابل کې د سکانو په ګوردوارا په برید کې دوه تنه وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. د ناقانونه پیسو د سار نړیوال ادارې پریکړه کړې چې لا پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي. او اروپایي کمیشن وړاندیز کړی دی چې باید یوکراین او مالدووا ته د اروپایي اتحاد د کاندید حیثیت ورکړل شي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د سکانو په ګوردوارا په برید کې دوه تنه وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. طالبانو د کورنو چارو وزارت وایي د کابل په کارته پروان سیمه کې د برید سهار 6:30 بجې پیل شوی او 11:30 بجې پای ته ورسید. د وزارت وین عبدالنافع ټکور نن د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل چې په برید کې یو امنیتي سرتیر او یو سیک وګړی وژل شوی دی. د نوموړي په خبره واستوال لومړی د لاسي بم برید وکړل چې له امله په ګوردوارا کې اور لګید. بلخوا د هندوستان د بارنو چارو وزیر جی شنکر پکارتے پروان کې د سکانو په عبادت خانه برید بزدلانه عمل بللې او د دې سخت غندنه کړې ده. نو موري وې دي چې دوی د افغان ټولنې د حسین لپاره اندېښمن دي او په کابل کې د برید له نږدې ساری. د بلوچستان په هرنای کې د ویتامیراتی کمپنۍ په کیمپ په ډزو کې دوه مزدوران زخمی شوي او څلور نور لا درکه شوي دي. د پیخه د کوټې څخه 100 کیلومتر لرې شمال ختیز لور ته د بلوچستان په هرنای سیمه کې بیګاره مسته شوي ده او د اور لګېدو له امله د کمپنۍ مشینانو ته هم تاوان رسېدلی دی. د هرنای ډیپټي کمشنر سردار رفیق ترین د پیخې په اړه مشال لیډو ته وویل چې د پیخې د ځای څخه څلور کسان هم لا درکه شوي دي.
یو سړی د دې خوش دی چې هغه په ټراما سنټر کې داخل دی او یو سړی معمولی خوش دی اور نور نمړیستا نورکستا تر اوسه ټوټل لس کسان چې وو چې هغه کې نور رااله اوس یو څلور کسان چې دی هغه کې دی چې یو خوا پر سیډ وتلی وي.
چارواکي وایي چې د پیښې پلټنې کې یو امنیتي سرتیری د پیښې ځای ته رسېدلی دی. د بلوچستان وزیر الله میر عبدالقدس بزنجو د برید غندنه کړې او د صوبې د کورنو چارو وزیر میر ضیا لانګو د پیښې په اړه راپور غوښتی دی. د ناقانونه پیسو د سار نړیوال ادارې پریکړه کړې چې لا پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي. ادارې ویلي چې سارونکې ډله به پاکستان ته په راتلونکي سفر کې د اسلام آباد د عملي ګامونو تصدیق کوي او بیا به له خړ لیسټه د لرې کولو په اړه پریکړه کیږي. د ادارې مشر مارکوس پلیر پرون د جرمني په برلین ښار کې د څلور ورځنۍ غونډې په پای کې رسنیو ته وویل چې پاکستان په کاري پلان کې ټول 34 مادې پوره کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان په کافي اندازه خپل دواړه اکشن پلانونه بشپړ کړي دي او دا دغه هیواد سیاسي ژمنتیا په ګوته کوي. پاکستان د 2018 کال له جون راهیسې د دغې نړیوالې ادارې په خړ لیست کې اچول شوی دی چې اغېز یې دغه هیواد په اقتصاد او بهرنو هیوادونو سره په تجارت پرې وتی دی. د پی ټی ایف په اعلامیه کې دا خبره نه ده واضحه چې د سارونکو ډله به کله د پاکستان سفر کوي. د سند حکومت په لوډ شیډنګ د قابو موندلو لپاره د کراچۍ په ګډون په ټولو صوبه کې بازارونه او شاپنګ مالونه د شپې 9 بجې د تړلو حکم جاری کړی دی. سند حکومت پرون په اعلامیه کې زیاته کړه چې په صوبه کې به د واده تالارونه او نورې غونډې د شپې 9:30 بجې باید پای ته ورسول شي. په اعلامیه کې راغلي دي چې دا بندیزونه به تر یوې میاشتې پورې وي او ټولو ضلعو کې انتظامی مشرانو ته په دغه اړه هدایات جاری شوي دي. سند حکومت وایي چې د بجلی په لوډ شیډنګ د قابو موندلو لپاره دغه فیصله کړې ده. او اروپایي کمیشن وړاندیز کړی دی چې باید یوکراین او مالدووا ته د اروپایي اتحاد د کاندید حیثیت ورکړل شي. دا تاریخي اقدام د دواړو هیوادونو لپاره په اروپا کې د بشپړ ادغام په لور د اوږد مزل آغاز ګڼل کیږي. دا وړاندیز پرون د کمیشن مشرې اورسولا فن ډیر لین لخوا اعلان شو چې راتلونکې اونۍ به ورباندې په برسلس کې د 28 هیوادونو د اتحادیې په سرمشریزه کې بحث وشي. روسیې د پروري په 26 په خپل ګاونډي یوکرین ناڅاپي یرغل پیل کړ چې تر اوسه لسګونو زر خلک وجلي او لوی مادي تاوان اړولی دي. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل چې شاهین بنری وړاندې کول. د وسلوال لوخوا په کابل کې پر ګوردواره په برید کې دوه تنه وژل سوي او اووه نور ټپي سوي دي. د بلوچستان په هرنای کې وسلوال د سړک جوړونې پر کمپنۍ برید کړی دی. یو ځایي چارواکی وایي
مشګرد کلیلی دا اپریشن مکړی دی سهار تر پنځه شپږ بجې پورې. یو سړی د دوی خوښ دی چې هغه په ټراما سنټر کې داخل دی او یو سړی معمولي خوښ دی اور نور نه مړی ستا نه ورک ستا.
د اسلام آباد های کورټ له حکومتي وکیل څخه غوښتنه کړې ده چې لا درکه کسان ولې عدالت ته نه وړاندې کیږي. د بشیر اکونی یو فعال په پاکستان کې د لا درکه کسانو مسلې په اړه وایي
د کافی کلونو نه په پاکستان کې دا مسله را روانه ده او خصوصا په بلوچستان کې ډیره زیاته ده. پښتونخوا کې هم کیسونه شته دي نورو ځایونو کې هم کیسونه شوي دي.
د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې ویلي چې پاکستان له خړ لیست څخه د وتلو لپاره زیاتره شرایط په تخنیکي توګه پوره کړي دي خو د هغوی د عملي کېدو جاج به یې اخیستل کیږي. د اعلان د پاکستان لپاره څومره مهم دی. د اقتصادي چارو یو پوه وایي
دنه چې کوم انویسټر دي ناغي ته هم انکریجمنت پیدا شي بهر د چکم سرمایه‌کار دي هغه به هم انکریج شي او دا شانتي هر اقتصادي کای چې دا باغی چکم هلی زلی دي هغه کې به تیزی راشي.
د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اوري. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې مورید چې په کابل کې د سیکانو پر عبادت ځای حمله وشو چې د اقلیت له جدي خطر سره مخامخ دي. له نوې یمې لسیزې څخه په افغانستان کې د سیکانو شمیر چې یو وخت یو لک تنو ته رسېده په تدریج کم سوی او اوس ټول ټال یو سل څلوېښت سیکان په دې هیواد کې پاتې دي. نن پر ګوردوارا برید سوی چې په اړه یې عصمت ساروان نور تفصیل وړاندې کوي.
دا برید وروسته له دې وشو چې د اسلامي دولت د خراسان څانګې یا داعش یوه ویډیو خپره کړه او خبرداری یې ورکړ چې د سیکانو پر ګوردوارې به د 2000 کال په شان حمله وکړي. سیکان د داعش لپاره په یوه هدف بدل شوي دي. د 2000 په مارچ میاشت کې د کابل په شور بازار کې د سیکانو پر یوې ګوردوارې یا عبادت ځای د داعش په حمله کې 28 سیکان ووژل شول او ګڼ نور ژوبل شول. له یادې حملې یوازې درې میاشتې وړاندې د هند پارلمان یو قانون تصویب کړ چې پر اساس یې هغو افغان سیکانو او هندوانو ته د هند تابعیت ورکول کیږي چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ وي. په 2013 میلادي کال په جلال آباد ښار کې بمی برید وشو چې په لړ کې 19 تنه ووژل شول. د هغوی په منځ کې د ولسي جرګې سیک غړی اوتار سنگ خالصه هم شامل و. د دغه برید مسؤلیت داعش په غاړه واخیست. د دې ډول بریدونو له کبله په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د سیکانو شمیر په تدریج کم شوی دی. یو مهال په افغانستان کې د سیکانو شمیر لسګونو زرو کسانو ته رسیده خو په نوې یمه لسیزه کې د مجاهدینو له واکته رسېدو او د تنظیمي جګړو د پیلېدو په کلونو کې ډېر هندوان او سیکان له خپلو کورونو وایستل شول او کورونه یې خپل سرو قمندانانو غصب کړل. په 1980 لسیزه کې په افغانستان کې د سیکانو نفوس 1 لک تنه اټکل کېده خو د دوی په وینا تیر کال په افغانستان کې د سیکانو شمیر 240 تنه و. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د طالبانو له واکته رسېدو وروسته ډېر سیکان له ویرې له افغانستانه ووتل او اوس اټکل کېږي چې په افغانستان کې 140 تنه سیکان پاتې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. بل پلو د بلوچستان په هرنای کې د سړک جوړونې پر یو کمپنۍ باندې وسلوالو برید کړی دی. ویل کیږي چې په دې برید کې دوه تنه ټپي سوي او څلور لا هم ورک دي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ څخه 100 کیلومتر لري و شمال ختیځ لور ته د بلوچستان په ارنای کې د جمعې او تې په منځنۍ شپه د ناصرګندو وسلوالو کسان له لورې په سیمه کې د سړک جوړونکو د یوې شبکې پر کیم باندې برید سوی دي چې له امله نه یوازې دوه مزدوران ټپیان سوي دي بلکې د اور لګېدو له امله وزینو ماشینانو او موټرانو ته هم زیان اوښتی دي. په دې ترڅ کې چې مکله د جون په 13 نیټه د ارنای د ډپټي کمشنر سردار رفیق ترین سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې تیر شپه د چپرلیټ په سیمه کې د ارنای او کوټ ترمنس پر لوی سړک دا پیښه رامنځته شوې ده. په کوم کې چې د نوموړو په وینا تر دم کړي پورې څلور کسان لا درک دي.
یو ډمپر، یو سنگل کیبن پیک اپ، یو ډوزر، یو اکسیویټر شای سزلې دی. بیا هغه باد چې دی مشتری اصلاح رااله، ما سره ګډ چې دی زموږ د آرمی یو وینګ کمانډنټ او پرای وینګ دی. دلته پوره تقریبا موږ سره پوره سیکټر دی. هغه موږ ګډ تللي دي، آپریشن مو کړی دی سهار تر پنځه شپږ بجې پورې. یو سړی د دوی خوش دی چې هغه په ټراما سنټر کې داخل دی، اور یو سړی معمولی خوش دی، اور نور نه مړی شته نه ورک شته. تر اوسه ټوټل لس کسان چې وو چې هغه کې نور راله. اوس یو څلور کسان چې دی هغه کېدای شي چې یو خوا پر سیډ وتلي وي. برای دی ول چې اته دی، بیا قرار قرار نور کسان راله. خبره دی دی که چیرې فرض که هغه وړي نو بیا خو ګرد وړي، که نه بیا نو څلور ولې راله. ټیکهدار ما سره وایس پروت دی، دی وایي چې څلور کسان تر اوسه پورې لا نه دي راغلي، کېدای شي هغه هم راشي.
بل پلو ته د پیښې وروسته امنیتي سرتیري د پیښې ځای ته رسېدلي او هلته د لادرکه څلورو مزدورانو د مندلو عملیات پیل کړي دي. خو د ډپټي کمشنر په وینا چې د غرنۍ سیمې له امله امنیتي سرتیني هم د ځینو مشکلاتو سره مخ دي او تر دمګړي پورې څوک نه دی مندلی. پر دې پیښه باندې خپله د بلوچستان له وزیر میر عبدالقدوس پزنجو هم سخته خواشنۍ څرګنده کړې او ویلي دي چې بې ګناه کسان په نشه کول یو بوزدلانه عمل دی. د دې چې څومره غندنه وسي هغه لږ ده. د نوموړي له لوري په کوټه کې په جاري سوي یو بیان کې ویل شوي دي چې حکومت به کله هم د صوبې د امنیت او ترقۍ په مخ کې د ترګرو دغه هڅې و کامیابۍ ته پرېنږدي. او ویلی څرګنده کړه چې په دې پیښه کې به تورن کسان ډېر ژر د قانون سره مخ سي. بل پلو ته د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو هم د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د دې څخه له مخه هم څو ځله په ضلعه ارنای کې د وسلوالو ډلو له لوري په وار وار د کویلې پر کارکوونکو دغه ډول بریدونه سوي دي. په کوم کې چې وکان کیندونکو ته مرګ او ژوبله هم اوښتې ده. او وروسته د زیاترو پیښو ذمېداري د بلوڅو وسلوالو ډلو له لوري په غاړه اخیستل شوې ده. که څه هم د دې پیښو په ضد د ځایي خلکو له لوري په ځینو وختو کې احتجاج هم سوی دی او په دې کې د حکومت څخه غوښتنه سوې ده چې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره د ځانګړي ګامونه پورته کړل سي. ځکه چې هرنایي د صوبې په هغه شتمنو ضلعو کې یوه ده چیرې چې د کویلې او نور معدن تر څنګ د کښتو کروندې لپاره غرنۍ او باراني اوبه هم زیات دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د اسلام آباد های کورټ له حکومتي وکیل څخه پوښتنه کړې ده چې د لادرکه کسانو په اړه دوی څه کړي دي. د یاد عدالت جج له حکومتي وکیل ته ویلي چې لادرکه کسان ولې عدالت ته نه وړاندې کیږي. وکیل په جواب کې ویلي چې د وفاق حکومت په دې اړه کمیټې جوړه کړې ده او پلټنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په یاد عدالت کې د لادرکه کسانو د مقدمې اوریدنه سویدا تفصیلی گور مسید راکوی.
اسلام آباد های کورټ یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې دا بدرکه کسانو ذمہ دار څوک دی او یا د مونږ ته وښودل شي چې په ریاست کې دننه بل ریاست جوړ کړی شوی دی. د جون په اولسمه نیټه دا په زوره بدرکه خبریال مدثر نارو او نورو بدرکه کسانو کیس اورېدو په موقع اسلام آباد های کورټ مشر جج اتر منلا ډپټي اټارنی جنرل نه پوښتنه وکړه چې په تیره اورېدنه کې عدالت د بدرکه کسانو عدالت ته پیښ کول غوښتل وو. سپه وشول اټارنی جنرل ورته وویل چې په هغه باندې وفاقي حکومت یوه کمیټي جوړه کړې ده او په دې لړکې تحقیقاتي ادارې هم پلاټنې شروع کړې دي. په بشري حقوقو کارکونکو خوشحال خان وایي چې د بدرکه کسانو په اړه بیلابیل د پښتنو او بلوچ سیاسي مشران غږونه پورته کوي خو څه د زړه د تمې نتیجې راوځي نه. د زیاتکړه
کافي کلونو نه په پاکستان کې دا مسله روانه ده او خصوصا په بلوچستان کې ډیر زیاته ده. پښتونخوا کې هم کیسونه شته دي، نورو ځایونو کې هم کیسونه شوي دي. سیاسي پارټي چې کومې دي، بلوچ پارټیانې چې کومې دي، هغه په دې مسلې باندې کافي وخت نه خپل غږ اوچت کړی دی. اوچتوي ورسره پښتانه لیډران هم په دې مسلې باندې هغه هم خبره کړې ده. زموږ هم دا خیال دی او دا چې کوم بلوچ اکټیوستان دي، د انساني حقوقو کارکنان دي، هغه دا خیال دی چې د مین سټریم پارټیو ته لږ نور زیات په دې باندې نور زیات مضبوطۍ سره آواز اوچتول پکار دي.
اوریدنې په وخت مشر جج اثر مین الله وویل چې وزیر اعظم او ریاستی ادارو د عدالتي حکم د نه مننو ذمہوار دي، او کچره دوی بے وس دي نو ښکاره د کړی چې بیا عدالت د چا په ضد اقدامات وکړي. جج د عدالت بیا اوریدنه د جولای په څلورمه نیټه راغوښتی ده، او د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او پخوانی د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید یې هم عدالت ته پیښ کېدو لپاره غوښتلی دي. یاد د وی چې خبریال مدثرنارو د اگست په میاشت په کال 2013 کې بیدرکه شوی دی. د پاکستان حکومت په کال 2011 کې د ورکو کسانو د قضیو سیړلو کمیشن جوړ کړو چې بیا بیا یې ویلی دي چې هغه کسان چې و موندل شي او هغه خلاص کړل شي، خو کمیشن د تختونکو په اړه معلومات نه ورکوي او نه وایي ولې تختول شوی وو او څه ورسره پیښ شول. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال رډیو ته غوږ یاست. په خیبر پښتونخوا کې اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړی چې د عمران خان حکومت د خپل واکمنۍ پر مهال قبایلي ضلعو ته له 50% هم کم بجټ ورکړی دی. د دوی په وینا په عادي تورنیا کې قبایلي ضلع له پامه غورځول شوی دی، خو حکومتي چارواکي دا نه مني. هغوی وایي دوی هڅه کړې چې دغه سیمې د صوبې له نورو سیمو سره برابرې کړي. تفصیل یې د شبیر جان په رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا اسمبلی کې د صوبایي بجټ د سیشن دوران خپل وینا کې د مخالف ډلو مشر اکرم خان دورانی د عمران خان په تیر مرکزی حکومت سخت ټکونه وکړل چې دوی کله مرکز کې حکومت وو نو تیرو دریو کلونو کې زمشوي قبایلي ضلعو لپاره د 340 روپو پر ځای صرف 130 روپې ورکړې وې، کم چې 50% نه هم کمې دي. په دې بابل باندې د قبایلي ضلع شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی استازي میرکلام وزیر مشال لیډو ته وویل چې تیر کده پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت وو، کوز دا شهباز شریف او کدل تخیبر پختونخوا حکومت ټول قبایلی ضلعو اړخ ته پاملرنه کمه ده.
دا کم زمونږ سره دوی لاس کال وعده کړې ده چې په دې کې به تاسو ته آر کال 100 روپۍ درکو، نو هغه فنډ چې کم دی هغه مونږ ته نه دی راکړی شوی دی چې دوی هم مانی چې دا پورا نه دی راکړی. د تیر کال 450 ته رسولی و، په هغې کې هم تقریبا 83-84 ریلیز شوي دي. دا وفاق او صوبه سره زمونږ دا کمیټمنټ وو، بلکې د اوسه خیرنای کال 50 ته ورسول، نو د اوسه حکومت نه مونږ غوښتنه کوو او د صوبایي حکومت کې بل دا چې کا پیسې مونږ ته دوی نه مینیټم کې مونږ ته کم دي چې دا پیسې دي، خو بیا هم دوی یا یې ونه لګوي لپس شي واپس لاړ شي، یا دوی بیا راوړي په پېښور، ماردان، سوات، شانګلا په دې وطنونو کې غا خرج کوي.
دا خیبر قبایلي ضلع نه مدني فعال شبیب افریدی وایي چې دا جون هر اړخ دغه سیمو کې ډېر وروسته پاتې دي، نو باید حکومت دې ورته خصوصي پاملرنه وکړي.
هلته ډېر زیات ډیولپمنټ ضرورت دی، په ایجوکیشن سیکټر کې، هیلت سیکټر کې، اګریکلچر کې، اریګیشن کې، سوشل سیکټر کې. بعضې ځینو کې سکول نه جوړ شو پرایمری، خو تر ډېر ځینو کې ضرورت دی انتهایی ایمرجنسی بیسس باندې. دن علاوه تحصیل نه شته چې هلته ډیګری کالجونه نشته. دن علاوه هیلت سیکټر کې بعض بیچوز بند پراته دي هغه چې فنکشنل شي. ټیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل باندې ملته لوکل ډسټرکو کې کارو شي. لیبر وی
پاکستان تحریک انصاف د خزانه صوبای وزیر تیمور سلیم جګړه، د غورستو مو د مهنت او ثقافت وزیر شوکت یوسف زئی، او بیا د قانون او پارلماني چارو وزیر فضل شکور خان سره سو سو واره تماس ہونے ول ندرے ونو اولی ویل چے دا اسمبلی پا سیشن کیو ول بیا دا نور مصروفیات ول وجی خبر ونه کڑے خود جون پا دیا لسما دا بجٹ لوندے کول رستو پا صوبائی اسمبلی کے مشال لیڈو سرا پا خبرو کے تیمور سلیم جگڑا ویلو چے دوی تیر درے کلون کے قبائلی جلولا دا ضرورت تا سیوا پنگی ور کڑے دی
درے کال مخ کے جے سونا قبائلی ازلا کیپیسٹی وا گئی نہ وت زیات پیسے ملاو شک پدی رشتیا دروغو کے فرق محسوس کئی قبائلی ازلا حق دے دا صرف این ایف سی نہ دا شوی تاسو راشه ی خپل ریکارڈ وګوره چې څوک راتلا غواړي هغه ته بزوخیم د کال سونه خرچه شوی را زبوب تویم چې یو کال 40,000 روپۍ بجټ وو بیا 60 شو بیا 80 شو هر کال بجټ زیات شوی بیا 130 شو
ته په عمل دا چې 2013 کال کې قبایلی ضلع په خیبر پښتونخوا کې د ورګړېدو په وخت دوی سره ژمنه شوی وي چې تر لسو کالو به حکومت هر کال زم شوی قبایلی ضلع له 140 روپۍ خصوصي پنګ ورکوي ول تیر کال د پاکستان تحریک انصاف حکومت قبایلی ضلع له 50,000 روپے پر مختی بجٹ ول روان کال د شہباز شریف حکومت 50,000 روپے پر مختی بجٹ اعلان کړی دی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیښور
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم پګیږو
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په کراری بنے د اتوار پر ورځ د مازیګر په درې نیمه او د سه شنبه پر ورځ د ګرمې په 1:30 بجې اوریدای شي
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې لاتیر یو میاشت راهیسي دوی په سیمه کې 3G 4G انټرنیټ بند کړل شوی دی چې لامل یې دوی ته ډیر مشکل دی دوی مشال ریډیو ته وویل چې نه یوازې کاروباري خلک بلکې زده کوونکي هم په دې لړکې له ډیر مشکلات سره مخامخ دي خود جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر مشال ریډیو ته وویل چې د ناسمو حالاتو له امله په سیمه کې انټرنیټ بند کړل شوی دی تفصیلي اشتیاق مسید راکوي
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلې دي چې د پاکستان حکومت د 13 میاشت راهیسې په سویلی وزیرستان کې د 3G 4G انټرنیټ سہولت بند کړای دی چې په واجه یې خلک د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي په دغې برعکس د سراروغه سیمه اوسیدونکي اسحاق مسید ویایي
چې د یو میاشتې 3G 4G انټرنیټ سرویس د جنوبي وزیرستان په خورا باندې د حکومت طرف نه د سیکورټي فوج جہاد بندے بند کڑائے شوائی دائی میزا بار بار دی ڈی سی سرا ہوں میٹنگی نا شدہ مطالبہ کریے دو لوکل سطح بندے چھے دے آرمی کی سیکٹر دی بریگیڈیر دائی کرنل دائی یک سرم ہوں میٹنگ شدہ مطالبہ کریے دو چھے دے میزا خالتا دیر تکلیف تائی سپیشل طلباتا یا دے کاروباری چکیم خالتا دختا دیر تکلیف تائی دا 3G 4G دا دمیش پہ علاقہ شے بہان شی دائی دے مویائی چھے پہ علاقہ شے دی سیکورٹی صورتحال داستائی چھے پاوا جبندی داشائی میزا نشی چالو کولائی
د ماکین تاجرونه اتحادیه مشر ریاض مسید ویایي چې د پاکستان حکومت دا د دوی په سیمه کې د انټرنیټ سہولت دا زر بحال کی
د میزو چکیمو د علاقې امن او امان مسلات الحمدلله امن دای او مان شه مذاکرات هراوندي لهدا میز دغه نت کم سه کم میاشت پیرا کیږي چې د میز د دنیا نه رابطه کارته لهدا میز دغه کاروباری خلک چکیمی تاجر برادری دا میز د خپل اعلی حکام نه تنظیم نه دا فیل کی چې بای د میز د دنیا رابطے برقرار شی مطلب بحال داشی میر کم سے کم 600 دی کنورون روزانہ دے ماکینا رزمک تا دریمی دے نیٹ دے پورا چاغا پو واٹس اپ نے آرڈر ورکا وی لیا یا نو خلی یا مقصد تسول جاؤ بولا کو نو لاز امیر دا اپیل دے اعلی حکام نہ چے دا یوتای دے امیر سرا نو کو نو اللہ دا وکو چے دا دے مش کی مطالبہ دو چ پدا بنے دے دے او اقدام وکو پر تا چالو یہ کو
دے انٹرنیٹ بندش پواجا دے سویلی وزیرستان خبر یالون دے کی مشکلات سرا مخومغ دی دا دے حمزہ مسجد نا و
جنوبی وزیرستان سے انٹرنیٹ بےخی بند شوئی دے چھپا وجہ صرف عام خلق یا کاروباری خلق طبقہ نہ دو متاثر شوئی بلکہ مر صارفین ڈر زیوت متاثر شوی پاری نہ بلا رج پا ماکنگ شوی وا جرگا شوی وا مش پیرا رج تیرا کڑلا خدا را جویم نمین دو چھ ولتا مش صرف دا چکیم ریپورٹی نا دی دام خپل اداری تالا جلی وای چھپا وجہ مش دے مجبوری زیتی بیا ڈی خان تا روگ للی دی خان مش ریپورٹی نا ولا جل
دی سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر کمشنر امجد میراج مشال ریڈیو تا وویل چې د امنیتی حالات د خرابې د خدشه په وجه انټرنیټ بند کړای شوی دی او د مقامی انتظامیه کوشش دی چې د خلکې د پورا انټرنیټ زر بحال کی.
دا ایریا خو ان اکسسبل هم ده او د سکیورټی کنسرن د وجه نه بند ده. ان شاء الله وی آر هوپفل هغه د سون بوش.
د سویلی وزیرستان اوسیدین کې دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو د 3G 4G انټرنیټ سہولت زر بحال نکړي بیا و دوی په لوی احتجاج لاس پورې کولې بنے و مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
په کورم کې د قبایلي مشر ملک مومن خان تر وژل کېدو او وروسته هلته د عمومي حالات له پلوه غیر یقیني صورتحال دی. د سیمې مشرانو او اوسیدونکو په وینا هلته تر اوسه کومه بده واقعا نه ده رامنځته شوې خو خلک په ویره کې دي. بل پلو ځای امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې دوی حالات کابو کړي دي. تفصیل به د طارق اورگزی په رپورټ کې واورو.
په کورما کې د جمعې پورا ځای مشرانو ویلي چې په ټوپکی کې د قبایلي مشر ملک مومن خان تر وژل کېدو پس هغلته عمومي حالات د غیر یقیني صورتحال سره مخامخ شوي دي. د پړچینار ملک تولا مشال لوډیو ته وایي که څه هم تر اوسه بده پېښه مخې ته نه ده راغلې خو خلک بازارونو ته راوځي او نه پټل پړچینار مرکزي لار عام تګ راتګ کېږي ولې چې د اعتماد کمی دی او څوک زړونه نخه کوي.
او د دې پر ضرور د صدات پورو ټولو کومونو جرګیر او مختلف شي او اخی د خصوصي تو توګه باندې د باندې خبري وشي تر د خلکو دی او د تماسه پر کوم کوم دمونه پر ته تول شي چې هغه مته د خلکو د لارې کوتري محفوظ شي.
بلخوا د شیګانو مقامی تنظیم د انجمن حسینی مشر عنایت علی وای کله هم داسې پیښې وشي نو مذهب سره وتړل شي چې دا بیا په خپل منځ کې اړیکې دومره ترنګلې کړي چې د سیمې امنیت په خطر کې واچوي.
دا کورمې کوم امن خرپولې کوشش شروع ده سازش شروع ده. انشاءالله دا به متاسفه اتفاق اتحاد سره دانه کومو کورمې مو پور ده. کله کورمې کې امن وي مو به ترقی وي که امن نه وي دا به هیڅ ترقی نه کیږي. مو یو اور بیا دي دی وکې مو سمات کوو حکومت یې کنده هني ور کوو انشاءالله مو به دي تفتیش کې توسه شونه به شونه وی لوړ.
مو په دا غاړه د کوزي او بره کورمې مرسیال کمشنران فضل ودود او امن نواز سره رابطه ونیوله خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. البته وفاقي وزیر ساجد حسین توري مشال لوډیو ته وویل د ملک مومن خان وژنه یوازې د هغه کورنۍ سره نه بلکې ټول قام او علاقې سره ظلم شوی او غواړي چې د قبایلي مشر قاتلان زر د قانون منګولو ته وسپاري خو په دغه کې به ورته د پورا علاقې مرسته پکار وی. ساجد حسین توري دا هم ویل کوشش کوي چې د سیمې امنیت ټینګول او خپل منځ کې د اعتماد سازۍ لپاره یو جامع کار وکړي
او کوشش وکړي چې مو قاتلان ته ځانو رسو. د دې مومن خان او دغه ملګری قاتلان نه دي د ټول کور می قاتل دي او ان شاء الله مو بجرګي کې هم خپل پوینټ ریس کوو. څو حکومت یو خپل پوزیشن دی په کوردارې موتا څو مو مطلب دا قاتلان کې ټول یو بل مدد وکړي دی یو بل او دغه قاتلان ته مور رسېږو دوی داسې سزا ملاو شي چې بیا تاریخ کې مطلب ته چوک سره وچات نه کی.
د جون پر 15 د حقدارې ملک مومن خان له خپل دوه نور ملګرو سره هله په ټوپکی کې نامعلوم وسلوال ووژلو کله چې هغه له پړچیناره د سده په لور په خپل ګاډي کې روان وو. تر هغې پس په سده او حقدره کې پر امنه احتجاجونه وشول او بلادا چې د شپږو قومونو مشرانو غونډې هم وشوې چې پکې د یاد پېښې ذمواران نیول او د مشرانو حفاظت یقیني کول غوښتلې. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خپرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نور دونکو په پښتونخوا کې د مازیګر پنځنی می بجې سوې دي. د خبرونو لنډیز له شاهین بنری څخه اورو.
سره مشه د دې وخت مهم خبرونه. په کابل کې د سیکانو په ګوردوارا په بریټ کې دوه تنه وجل شوي او اوه نور ټپیان دي. طالبانو د کورونو چار وزارت وایي د کابل په کارته پروان سیمه کې د بریټ سهار شپږنیمې بجې پیل شوي او یوولس نیمې بجې پای ته ورسېده. د بریټ ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. د بلوچستان په ارنای کې د یوې تعمیراتي کمپنۍ په کیمپ په ډزو کې دوه مزدوران زخمی شوي او څلور نور لا درکه شوي دي. د هرنای ډیپټي کمشنر سردار رفیق ترین د پیښې په اړه مشال لیډو ته ویلي چې د پیښې د ځای څخه څلور کسان لا درکه شوي دي چې د لټون لپاره یې عملیات پیل کړي دي. د ناقانون پیسو د سار نړیوال ادارې پریکړه کړې چې لا پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي. ادارې ویلي چې سارون کې ډله به پاکستان ته په راتلونکي سفر کې د اسلام آباد د عملی ګامونو تصدیق کوي او بیا به له خړ لیست د لرې کولو په اړه پریکړه کوي. د ایف ای ټی ایف په خړ لیست کې 15 هیوادونه او په تور لیست کې شمالي کوریا او ایران شامل دي. د سند حکومت په لوډ شیډنګ د قابو موندلو لپاره د کراچۍ په ګډون په ټولو صوبه کې بازارونه او شاپینګ مالونه د شپې 9 بجې د تړلو حکم جاری کړی دی. پیله مې کې راغلی دي چې دا بندیزونه به تر یوې میاشتې پورې وي او ټولو ضلعو کې انتظامی مشرانو ته په دغه اړه هدایات جاری کړل شوي دي. حکومت وایي چې دا کار یې د بجلی په لوډ شیډنګ د قابو موندلو لپاره کړی دی. دا اروپایي کمیشن وړاندیز کړی دی چې باید یوکرین او مالدووا ته د اروپایي اتحاد د کاندید حیثیت ورکړل شي. دا تاریخي اقدام د دواړو هیوادونو لپاره په اروپا کې د بشپړ ادغام په لور د اوږد مزل آغاز ګڼل کیږي. دا وړاندیز پرون د کمیشن مشرې اورسولا فین ډیر لین لخوا اعلان شو چې راتلونکي اونۍ به ورباندې په برسلز کې د 8 هیوادونو د اتحادیې په سرمشریزه کې بحث وشي.
خبرونه مول مشال ریډیو خواوري دل شاهین بنری وړاندې کول او سم د زینو نړیوال ریپورتونو پر لور. روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې په لیسچانسک شار باندې سختي بمباري کړې دي. په دې سیمه کې اوکراینی چارواکو درنې مرګ ژوبلي یادونه کړې ده. سفیو لا سنګزي په دې اړه معلومات راغونډ کړي. راځي چې ریپورت یې وښو.
د سیویرسکی دونیتس سیند په غاړه پروت د اوکراین یو بل ختیځ ښار لیسچانسک د روسي پوځیانو لخوا تر سختې بمبارۍ لاندې راغلی. روسانو داسې وخت په دې ښار باندې بریدونه کړي چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې په یو بل ختیځ ښار سیویر دونیتس کې په مبارزې بوختي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې په لیسچانسک کې د دوی په پوځي اهدافو او ملکي تاسیساتو باندې د روسي عسکرو لخوا د توپخانې او راکټونو سخت بریدونه شوي دي. د لوهانسک د سیمې پوځي والی سرهی هدای چې د لیسچانسک او سیویر دونیتسک مسؤلیت ور په غاړه دی، د اوکراین دولتي ټلویزیون ته ویلي د روسانو په پرونیو تازه بریدونو کې ګڼ خلک وژل شوي دي. هغې دقیق ارقام په ډاګه نه کړل. ښاغلي هدای وروسته په یو آنلاین بیان کې تایید کړه چې په سیمه کې د تازه بریدونو له کبله د همګړۍ له یوې مهمې مواصلاتي لویې لارې تګ راتګ ناممکنه شوی. د بریتانیا دفاع وزارت چې د اوکراین جګړه د نږدې څاري او هر ورځ استخباراتي معلومات خپروي نن اعلان کړی چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي پوځیانو جنوبي ښار ایزیوم ته مخه اړولې او غواړي دا ښار د شمال لخوا کلا بند کړي. روسانو داسې وخت د اوکراین په ختیځ او ځینو نورو سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی چې د فرانسې او جرمني په شمول د اروپا د څو هیوادونو مشران وړ مورس کیف ته تللي وو او د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ. امریکا هم د $1 میلیارد په ارزښت د پوځي مرستو اعلان کړی دی.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی و سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې تھیم لګی.
مشال ریډیو ته ورجیاس د ناقانونو پیسو د سار نړیوال ادارې ویلي چې پاکستان له خړ لیست څخه د وتلو لپاره زیاتره شرایط په تخنیکی توګه پوره کړی دي، خو د هغوی د عملی کېدو جاج به اخیستل کیږي. د دې لپاره به یا د اداره خپل یوه ډله پاکستان ته لیږي او د دوی د اصلاحاتو د عمل کېدو جاج په اخلي. بل پر پاکستاني چارواکو ویلي دي چې له دې سره د دوی له خړلې څخه د وتلو بهیر پیل شوی دی. تفصیل بیا لا یوې لنډې د مې وروسته واورو. د ناقانونو پیسو د څار نړیوال ادارې اعلان کړی چې پاکستان بلا هم تر هغه وخت په خړ لیست کې وساتي چې په تخنیکی توګه د پوره کړو شرطونو عملي کېدیا باوري کړی نه وي. د خبره د یادې ادارې مشر ډاکټر مارکوس پلیر د جون پر 19 د جرمني په برلین کې د خپلې ادارې تر څلور ورځنۍ غونډه وروسته رسنیو ته په وینا کې وکړه. دویل زه د دې خبرې په کولو خوش یم چې پاکستاني چارواکو تر ډیر زحمت وروسته د اکشن پلان ټول څلور دیرس هدفونه پوره کړی دي. نموړی زیاته کړه،
پاکستان په تیرو څو میاشتو کې ښوولی چې دوی اوس د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګر ګرځول شویو ډلو مشرانو ته د مالی مرستو پلټنې او کاروایی کوي، او هم په ناقانونه توګه د پیسو د لیږد پر ضد پلټنې او کاروایی کوي. د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې وړاندیز کړی دی چې پاکستان ته به ځي او ګوري به چې آیا پاکستان په عملي توګه اصلاحات کړي او هغه په راتلونکي کې هم برقرار ساتل کېدی شي او کنه. پاکستان نن له خړ لیست څخه نه دی ایستل شوی. دا کار به یوازې هغه وخت کېږي چې دوی په دې سفر کې بریالي وبلل شي.
د ناقانونو پیسو د څار نړیوال ادارې لخوا تر خبري غونډه وړاندې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د مملکت وزیر حنا ربانی کر پر ټویټر پاڼه پادي اړه ویډیوي بیان خپور کړ. نوموړي وویل چې د ناقانونو پیسو د څار نړیوال ادارې له خړ لیست څخه د پاکستان د وتلو بهیر پیل شوی دی.
زه د دې خبرې په کولو ډېره خوشاله یم چې د ناقانونو پیسو د څار نړیوال ادارې په یوه خوله د پاکستان د اکشن پلان ټولې نقطې منلې دي، او له دې سره د یادې ادارې له طریقه کار سره سم له خړ لیست څخه د پاکستان د وتلو بهیر پیل شوی دی. د هغه طریقه کار مطابق به د ارزونې لپاره یو تکنیکی ډله پاکستان ته لیږل کیږي، او زموږ پوره هڅه ده چې دا ډله د 2022 تر اکتوبر غونډې وړاندې خپل کار سرته ورسوي، او موږ هغوی ته د پوره همکارۍ باور ورکړی دی، او په اکتوبر کې به له خړ لیست څخه زموږ د وتلو پروسه سرته ورسیږي.
د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې لخوا دا اعلان په داسې وخت کې شوی چې د پاکستان د حکومت په وینا ملک له جدي اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. اوس پوښتنه دا ده چې که دا پرمختګ وبلل سي هم، نو د پاکستان لپاره ارزښت څه دی؟ د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق مشال رادیو ته وویل دا په لوړه او نړیواله کچه د پاکستان لپاره ښه خبر دی، خو د ده په وینا پر عام ولس بیا په سمدستي توګه څه خاص اثرات نه وي. ډاکټر میراج الحق زیاته کړه چې له خړ لیست څخه د وتلو لویه ګټه به په ځانګړې توګه دا وي چې په پاکستان کې پانګونې ته زمینه برابره کړي.
انویسټر دی، کاغه اغوستونکی دی، کاغه خرڅونکی دی، کاغه بهر ورشي پاکستانی دی، څومره خلک چې دی، نو دا خو په هغې باندې او د هغې کوم چې کاروباري اقتصادي او د هغې چې کوم تجارتی اهل زری دي هغې باندې د دې یو مثبت اثر پرېوتی شي، ځکه چې مونږ ته خو یو د سرمایه کاری ضرورت دی. هغه دننه چې کوم انویسټر دي نو هغې ته هم انکریجمنټ پیدا شي، بهر نه چې کوم سرمایه کار دي هغې به هم انکریج شي، او دغه شانتې هر اقتصادي کایي چې ده د هغې پرفارمنس او د هغې چې کوم اهل زری دي
ټاکل شوی دا چې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې بل ناسته د روان کال په اکتوبر میاشت کې وشي. پاکستان په 2013 کال کې په مې میاشت کې له دې کبله په خړ لیست کې اچول شوی و چې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې لخوا ترتیب شویو 40 سپارښتنو کې یوازې پر 14 عمل کاوه.
فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګله زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
مشال ریډیو ته ورځ د جون پر 13مه په نړۍ کې د کرکجنو بیانونو د مخنیوي ورځ په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې په کار ده په نړۍ کې د کرکې او نفرت په ذریعه څوک په نشه کولو، چاته د توان رسولو او د خلکو د پارولو مخه ونیول سي. په دې لړ کې د حکومتونو عملی ګامونه پورته کړي. زموږ همکاري فرخندې اسد په دې تنظر کې د پاکستان په اړه یو رپورټ برابر کړی دی.
ملګرو ملتونو د نفرت انگیز یا کرکجنو بیانونو د ختمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ویبپاڼه په حکومتونو، نړیوالو ادارو، مدني ټولنو او پر خلکو غږ کړي چې د کرکجن بیان شناخت او د ختمولو ستراتیژي دې جوړ کړي او پر مخ ته یوسي. دا چې کرکجن بیان یا هیډ سپیچ څه ته وایي په اړه د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر درویش اپریدی وایي.
سپیچ مونږ هغه ته وایو چې کله ته د خپل سپیچ په ذریعه یا په سپیچ کې ته یو بل انسان یا یو بل د انسانانو یو ډله هغه د هغه ازادي او د هغه د قانون په مخ برابري نه تسلیموي
سیلون کې وایي. په پاکستان کې په مذهبي او سیاسي کچا کرکجن بیانونه مخې ته راځي. په تیرو کلونو کې لیدل شوي چې یوې طبقې د بل خلاف د مذهب او عقیدې په بنیاد فتوې لګولي او وروسته ځینې وختونه دغه د تشدد او د خلکو د پارولو سبب ګرځول شوي دي. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلایاز وایي د کرکجنو بیانونو د مخنیوي لپاره په هر سطح کار پکار دی.
بالکل ډېر اهم سوال دی او دا د وخت ضرورت دی چې په معاشره کې کوم د نفرت په اساس، د کرکې په اساس او د یو بل سره د دښمنۍ په اساس تقریبونه کېږي او هغه دښمنۍ او نفرتونه نور هم زیاتېږي، نو دا ډېر زیات ضرورت دی چې کوششونه وشي او د دې مخنیوی وشي او داسې لارې بندې کړی شي.
بلخوا څېړونکي وایي په موجوده وخت کې په ټولنیزو رسنیو کرکجن بیانونه زیات لیدل کیږي. د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر مهناز مجید مروت وایي ټولنیزې رسنۍ که یوې خواته د زر معلوماتو حاصلولو ذریعه جوړې شوې دي، نو بل خوا پرې ځینې کرکجن بیانونه هم ډېر زر خپرېږي.
بل دا دی چې سوشل میډیا مونږ همېشه وایو چې نېګېټیو هم شته دي، پازېټیو هم شته دي، نو که تاسو خیال کړئ داسې اکاونټ دي چې زه هم خاص هم دی هېڅ سپیچ لپاره او ضروري نه دی چې هېڅ speech against religious community, other political communities against the marginalized communities, the other against the other individual against them. So social media are the para you that the platform your show the che are promotion is their verki.
په 2015 کال کې د لاهور یو عدالت یو جماعت امام ته په خپل خطبه کې د شیعاګانو خلاف د کرکجن وینا کولو په تور 15 کاله د قید سزا واوروله. عدالت د غتن د کامی اکشن پلان لاندې په یو مقدمه کې تورن وګرځوو. د 2014 کال د دسمبر په 14مه نیټه د پېښور په یو سکول د وسلوالو په حمله کې 145 کسان وژل شول چې زیاتره یې د سکول ماشومان وو. د دغه حملې وروسته د پاکستان حکومت د ترهګریو په ټولنه کې د کرکې ختمولو لپاره د کامی اکشن پلان په نوم یوه تګلاره جوړه کړه. بلخوا د بشري حقوقو یو فعال محبوب الرحمن مشال ریډیو ته وایي تر څو چې قانون په پوره توګه عملي شوی نه وي تر هغې پورې دا مسله نشي هواریدای.
بولے کہ پاکستان کے متاثرین یہ خبر غربت رسنے والی اور یہ خبر والا کیا کیوں بول رہے خبر والا کہ نسم صاف صحیح ہے نسم پہ نہیں میں اگر سر مائن تھی اگر پوری دن سرا جب سو ہوئے میں اس میں نہیں خبر رہا انیس سو سینتالیس میں قانون میں جوشی ہوئی خبر والا غم جوشی ہوئی خبر مل گئی وہ سب نہیں تھی
د پیخبر پہنتون استاد ڈاکٹر درویش اپری دیوائی د پاکستان په سیاسی تاریخ کې بیلابیلو سیاستوالو پوزی مشرانو د خپلو ګټو لپاره له مذهبي شعارونو ګټه اخیستې ده خپلو مخالفینو ته یې ګواښونه کړي او د ځان خلاف خبرو یا نیوکو ته یې له ریاست سره د غداری نوم ورکړی دی
هیټ سپیچ په هغه ټولنو کې زیات وي چېرته چې فری سپیچ کم وي نو یو خاص طبقه وي یو خاص نسل وي یو خاص قام وي هغه چې کله په حکومت باندې په نظام باندې ناجایزه قبضه وکړي نو هغوی بیا په دروغو باندې ولاړ نظامونه وي بیا نور خبرې یا نور بیانیې نور ډسکورسز هغه ډسکرج کوي او هغه سپریس کوي مونږ ته پکار دی چې خبرې وکړو مونږ په خپلو کې خپل فکر سره شریک کړو
ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه د دې ورځې په مناسبت د خپل مشر انتونیو ګوتریش لخوا لیکلي کرکه د ټولو لپاره یوه خطره ده نو ځکه د دې خلاف جنګ کول د ټولو کار دی د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دي حل شوي نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خدا نه حل
کېږي دا نوي کل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلافات راځي څه ته ویو سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دلوگی نمرو زمنگ بچی مریدا بی بارے دلیا سا یاد دلوگی دلیا سا نو دوی سا سم زمنگ سا غم نشتا
د مشال ترانا لاندی د سنی او نړی حالات نور هم سپړی او د تصویر د لا روشانه کولو حڅه کوي
دی میڈیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک انتی پور تکړی کلاشن کو زناړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمه بجې اوریدای شئ
په داسې حال کې چې په پاکستان کې له تیر یو کال پرته د شیانو بیې شاوخوا څوارلس فیصده لوړې شوې دي اولس د ورځني ژوند د ضرورتونو لپاره له ننګونو سره مخامخ شوی دی سجاد ګلرنګ د سوات یو داسې ځوان دی چې د جانزیب کالج څخه یې د بی ایس ډیګري ترلاسه کړې ده خو د تعلیم لړۍ ځکه نیمګړې پاتې شوې چې د پوهنتون خرڅونه یې نسو زغملی شاهین بنیری له هغه سره خبرې کړې دي او دا رپورټ برابر کړې دي
دا د سوات منګورې درویش کلن سجاد علی ګلرنګ دی چې د جهانزیب کالج نه په پښتو ادبیاتو کې د بی ایس ډیګري په امتیازي نمبر واخسته ده خو د مالی ستونزو له کبله یې خپل تعلیمي مزل نیمګړی پرېښود او په یوه شخصي کمپنۍ کې ملازمت شروع کړ ګلرنګ ډېر ښه رباب هم غږوي او په سوات او خوشا سیمو کې بلها مینوال لري خو چې خبره د ډوډۍ د ګټلو شي نو ګلرنګ ته دغه مزل تر سره کول یوازې ور په غاړه پاتې کیږي هغه وایي د هیواد خراب اقتصادي وضع او د شیانو د بیو لوړېدو سره د هغه او د هغه په شان د نورو خلکو ژوند نور هم ستونزمن شوی دی او نه پوهیږي چې د موسیقۍ د زده کړې خپل خوب پوره کړي او که د کور ضرورتونه
روزګار خو زه په یو پرایویټ کمپنۍ کې کوم تنخوا خو می بس دومره ده چې په مشکل سره پی د کور اخراجات سر ترسی کومنګ وګورو نو گرانی خو رس په ورځ زیاتیږي نو خپل ضرورت او اخراجات پوره کول هم ډیر ګران شوی دي چونکه زما د شپاړسم ډیگری هم ماته د فیس ته نشوالی لوجه لا پرته ده لا ماته ملو شوی نه ده نو په اولنی فرصت کې خپل ډیگری رالم چې هغه زما لاس لراشي او خپلو لوړو زده کړو ته به جوګه شم
د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل د جون په لسمه نیټه د کال 2022 او 23 لپاره د 9.5 تریلیون بجټ قامی سملې ته وړاندې کړ. په دې بجټ کې د پرمختیایي کارونو لپاره 800 بلین روپۍ ورکول کیږي، خو ولې د دفاع لپاره 1.5 تریلیون روپۍ کې ښودل شوې دي. دا په داسې حال کې دا چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر پریوته دی او په نړیوال مارکیټ کې د پاکستانی مصنوعاتو طلب هم کم شوی دی. په پاکستان کې د مخ په زیاتیدونکې ګرانۍ تر شا علتونه څه دي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز څیړنکار کریم خان وایي چې د کورونا د وبا او یوکرین کې جګړې نړیوال اقتصاد ځپلی دی او د تیلو د بیو لوړېدو سره د شیانو بیې هم لوړې شوې دي.
چونکی په پاکستان کې انسرټنټی ده، که پولیټیکل ده او که اکنامیک ده، نو مطلب دا د هغې د وجې د خلکو بیهیویر کې دا اثر راځي چې په انسرټنټی کې دی پرچیزنګ زیات کوي. چونکی پاکستان اکانومی کنزیومر اکانومی ده، د خلکو کنزمپشن پیټرن سیوا دي او په مارکیټ کې چې کوم ډول ډیمانډ او د سپلای میچ نه کیږي. ان د پارت اف د گورننس چې کوم دانو د گورنمنت پالیسی چې کوم دی نو په مارکیټ باندې ډایرکم اثر وي، داغې نه علاوه د گورنمنت سپینډنګز یا بجټ کی پوزیشن چې کوم دی داغې په مارکیټ باندې اثر وي. ضروری خبره ده چې گورنمنت ډیفنس ایکسپینډیچر ست ناسه طریقې سره چې کوم دی نو کم کی او د دې په ځای باندې چې کوم دی نو ترقیاتی بجټ چې کوم دی نو سیوا کی.
سجاد ګلرنګ بیا وایي چې کله د هیواد مالی پنګې د پرمختیا او خلکو ته د روزګار او اسانتیا ورکولو په ځای په غیر ترقیاتی کارونو خرڅ کیږي، نو بیا د عام ولس سره سره د تعلیم یافته او هنرمند ځوانانو لپاره هم د روزګار او پرمختګ فرصتونه کم شي. نوموړی زیاتوي هغه درزیتوب هم کوي او ملازمت هم، بیا هم د دې جوګه نه دی چې د پوهنتون خرص اوزغمي او خپل زده کړې سرته ورسی.
کم زمونږ په تور نسبتاً د روپۍ باندې کم گزاره کېده، نو هغه نن په شل 15 روپۍ باندې نه کېږي. پنسل پیسونه چې کم دی نو 300 روپۍ پورې د سمستر پیسته. بیا د هاستل خرچه شو، بیا د ما خپل خرچه شو، زه د کور مشر پر دیما دلته کې به زه د کور مسلې هر کوم، که زه به خپل طبق هم زما ډېر زیات خواهش کېږي چې زه خپل امپل تجدې هم وکړم، د موسیقۍ په دنیا کې خپل کردار ولګوم، خو د پیسو د نشتوالي د وجې زما نه دغه هر څیز پاتې دی.
نیشنل انکیوبیشن سنټر یو داسې اداره ده چې تعلیم یافته ځوانانو او جینکو ته هنرونه زده کوي او د هغوی له صلاحیتونو څخه د ګټې پورته کولو لپاره ورته د روزګار لارې چارې ښیي. په پېښور کې د دې سنټر یو چارواکي کائنات وایي چې اوس خو اقتصادي حالت داسې دی چې په ډیرو ښه کمپنیو او ادارو کې کارکوونکي خلک هم خپل ضرورتونه په ګرانه پوره کوي.
دا اوسنی حالات خو زمونږ داسې دي چې لکه یوت ته پاره خو ډېرې مسلې دي، بټ ایون خلک چې د کوم ښه جابز روان وو نو هغه د پاره هم ډیفیکلټ شو. سالریز آر ناٹ انف اینڈ کمپنیز آر لکه موسٹ آف دم آر ناٹ ویلنگ ٹو پے مور. او بیا خاص کر زمونږ یوت چې کوم سره یونیم ٹیلنٹ وی، سپر رائٹنگ کے خدیز، د چا آواز خدے، چالا بل سا آرٹ فارم یا سکل ورزی، نو هغه هغه شی کیش کول نه شي. هغه ټول کې غټه وجہ عمده غدا چې دلته کې د پلیټ فارمز لګوندې کمې دی او چې کوم پلیټ فارمز دي نو داغه اویرنس نشته دی. یا مارکیټ کې بوګس پلیټ فارمز دومره ډېر دي چې هغه ریئل ډیل پلیټ فارمز چې دی ایکسس کېدو کې او هغه ډسکور کولو کې د خلکو ډېر ټایم لګي.
په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز د وروستي راپور تر مخه په پاکستان کې د سجاد ګلرنګ په سیر 1.5% تعلیم یافته ځوانان بې روزګاره دي او د تیر کال پرتلا د شیانو په بیو کې خواوشا 14% ډیروالی راغلی دی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پښتو ژبې نومیالی ادیب پروفیسر سیال کاکړ نن د 80 کالو په عمر کې مړ شو او مړی د بلوچستان د پښتون مېشتې سیمې پښین کې د هغه په پلرنۍ ایدرا کې خاور ته وسپارل شو. ډاکټر صادق جړک له نوموړي سره نږدې پاتې شوی او ما له ډاکټر صادق جړک څخه د پروفیسر سیال کاکړ د ادبي خدماتو په اړه وپوښتل.
پوهان سیال کاکړ تر ټولو زیات کار د پښتو فوکلور په برخه کې کړی دی. دته موږ د فوکلور بابا ویلی شو او محمد ګل نوري ته موږ د فوکلور نیکه ویلی شو. کچېری سبا پښتانه تاریخ لیکي، ادبي تاریخ لیکي، د فوکلور د پښتو فوکلور بابا سیال کاکړ او نیکه د ملي هنداري راټولونکي چستن محمد ګل نوري بللی شو. د فوکلور په برخه تر څنګ د کچې د لمنې پښتانه لیکوال پښتو پښتانه په سویلي پښتونخوا کې دوه دوه ټوکه لدی علاوه د شاعرۍ تر څنګ د لیکوالۍ تر څنګ داسې برخه بنۍ د کاکړۍ غاړو څخه راواخلي، د اتڼ تر غاړو، د بلندۍ تر چرجان یا انګۍ، او بیا په وروستیو کې زه باید چې دا یو زیری پر پښتنو وکړم، د ده وروستۍ کتاب چې دی هغه پر پښتو ټپه باندې دی چې تر اوسه پورې په مطبعه کې پروت دی، موږ خوندي کړی دی، اوس به زه د غمرازۍ غونډې ته راباسو.
شا نوموړی ډیر ارزښت لرونکي کتاب دونم درلود، که داغه پاړه څه راته وایست؟
کله چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی خدای دې ژوندی لري ورسته کلونه وو، موږ یو پیشنهاد وکړ د زده زوی تر مرګ ورسته دا راته په خوښه بیا د افغان ګورنمنت خاص کر ډاکټر صاحب اشرف غنی، استاد غزنفر او ډاکټر زکی شکی په دې ډیر کومک وکړ چې افغانستان تر ټولو لوړ انسان جمال الدین افغانستان په نامه یې ته جایزه ورکړه او انعام یې ورکړه. د خپل ټول کتابتون منتقل کړ کابل ته د اشرف غنی په امر په افغانستان په علوم اکاډمۍ کې، د همدې په نوم سیال کاکړ کتابتون هلته پرانستنه وشوه. د نورو کتابونو تر څنګ د ده لویه شتمني چې د ټول ژوند ټول پیسې د بچیانو د خولې روزي پر قلمي نسخو مصرف کړې وه هغه افغان ګورنمنټ ته وسپارله.
صادق جړک صاحب، سیال کاکړ ته په پاکستان کې هم جایزې ورکړل شوې، د هغې په اړه څه معلومات لري؟
ګور اندې صاحب وای وای ما ته تم غد بادوري تړي خوشر ته دادي چې بده دې خاوري اتل ته اتل نه وای ما د ډیر جایزې ګټلې دي. د څونه خوشاله وو چې دا سب غنی لخوا آیت راغی دته چې جمال الدین افغان نشان ورکی، دا ویلې چې ما د فار تر دې غټ قیمت نستا د رښتینی افغانو د یو پاک سپیشلی افغانو په عمل کې افغانو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وجهز د خبرونه د پښې بوت رسیدلې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا له شاهین منیر څخه خبرو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. په کابل کې د سیکانو په ګوردوارا په برید کې دوه تنه وژل شوي او اوه نور ټپیان دي. د طالبانو د کورنو چارو وزارت وایي د کابل په کارته پروان سیمه کې دا برید سهار 6:30 بجې پیل شوی او 11:30 بجې پای ته ورسېد. د برید ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. د بلوچستان پارنای کې د یوې تعمیراتي کمپنۍ په کیمپ په ډزو کې دوه مزدوران زخمی شوي او څلور نور لا درک شوي دي. د هرنای ډیپټي کمشنر سردار رفیق ترین د پیښې په اړه مشال لیډو ته ویلي چې د پیښې د ځای څخه څلور کسان لا درک شوي دي چې د لټون لپاره یې عملیات پیل کړي دي. د ناقانونه پیسو د سار نړیوال ادارې پریکړه کړې چې لا پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي. ادارې ویلي چې سارون کې ډله به پاکستان ته په راتلونکي سفر کې د اسلام آباد د عملی ګامونو تصدیق کوي او بیا به له خړ لیست د لرې کولو په اړه پریکړه کوي. د ایف اے ٹی ایف په خړ لیست کې 15 هیوادونه او په تور لیست کې شمالي کوریا او ایران شامل دي. د سند حکومت په لوډ شیډنګ د قابو مندرو لپاره د کراچۍ په ګډون په ټولو صوبه کې بازارونه او شاپینګ مالونه د شپې 9 بجې د تړلو حکم جاری کړی دی. پیله مې کې راغلی دي چې دا بندیزونه به تر یوې میاشتې پورې وي او ټولو ضلعو کې انتظامی مشرانو ته په دغه اړه هدایات جاری کړل شوي دي. حکومت وایي چې دا کار یې د بجلی په لوډ شیډنګ د قابو مندرو لپاره کړی دی. دا اروپایي کمیشن وړاندیز کړی دی چې باید یوکراین او مالدووا ته د اروپایي اتحاد د کاندید حیثیت ورکړل شي. دا تاریخي اقدام د دواړو هیوادونو لپاره په اروپا کې د بشپړ ادغام په لور د اوږد مزل آغاز ګڼل کیږي. دا وړاندیز پرون د کمیشن مشرې اورسولا فین ډیر لین لخوا اعلان شو چې راتلونکي اونۍ به ورباندې په برسلز کې د 8 هیوادونو د اتحادیې په سرمشریزه کې بحث وشي.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل شاهین بنیر وړاندې کول لدی سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پاتره سیږي. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.